رحمان الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
و اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو موږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو نن د شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غبرګولی د میاشت 14مه او د 2023 میلادي کال د جون او همدارنګه د ذوالقعده د میاشت 14مه نیټه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د وفات له کلیز سره سمون خوري. د اسلامي انقلاب د دغه ستر ارواښاد مشر د تلین په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو سره زه علي اصغر عابدي ستاسو درنه حضور ته حاضر سوی یم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د معظم رهبر له لوري د ظلم سره د اسلامي جمهوریت د مقابلې په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د هیډرو پولیټیک تر عنوان لاندې په افغانستان کې د ډیمونو په هکله یوې خپرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم د شو عادتونو په زړه پورې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره به مو پروګرام پای ته ورسیږي. او ستاسو له حضره به رخصت سو. www.parsaday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب د لوی بنسټګر امام خمیني رحمت الله علیه د تلین په مناسبت د معظم رهبر ویناوی، د اټومي نړیوال د اژانس د بې اعتباره کولو پاکله د ایران خبرداری، د افغانستان ځنګلونه د اور په لمبو کې، د طالبان حکومت د هوایی میدانونو چارې امارت ته ورکړي، او د اسرائیل د رژیم د پاشلتیا پاکله د دې رژیم د لومړي وزیر نفتالی بنیت خبرداری. تفصیلی خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د امام خمیني رحمت الله علیه د تلین د کلیزې په مراسمو کې وویل په اسلامي جمهوریت کې خلک زیات مهم رول لري او دشمنان نسی کولای چې ولس د اسلامي نظام په خلاف راوپاروي. د اسلامي انقلاب لارښود چې د امام خمیني رحمت الله علیه د تلین په مراسمو کې خبرې کولې، په دې باندې په تاکید سره چې خلکو له انقلاب څخه مخکې هم اسلام ته ګروهنه درلودله، د مقاومت او روحانیت څخه په ملاتړ کې د خلکو پرتمینې حضور ته اشاره وکړه. هغوی وفرمایل د شهید سلیمانی، آیت الله صافی ګلپایګانی او د آیت الله بهجت د جنازې په مراسمو کې د میلیونونو خلکو ګډون، چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د هنري او ملي شخصیتونو د جنازې په مراسمو کې بیلګه نه ده لیدل سوې، مقاومت، جهاد او د اسلام له مبارک دین سره د ایران د خلکو د مینې ښودنه کوي. معظم رهبر د ایران د دشمنانو ناسم ارزونو او پرله پسې ماتو کې د یو شمېر غدار ایراني سلاحکارانو غلطو مشورو ته په اشاره سره وفرمیل دغه سلاحکاران نه یوازې خپل هیواد سره خیانت کوي، بلکې امریکایان ته د ناسم مشورو په ورکولو سره د هغوی د ماتې خوړلو لامل ګرځي. حضرت آیت الله خامنه‌ای اسلامی جمهوریت سره د لویدیځوالو د دښمنۍ لامل فلسطین څخه د ایران ملاتړ، د امریکایانو او لویدیځوالو د جنایتونو شواکېده او د لویدیځ مفکورې په وړاندې د اسلامي نظام د مفکورې وړاندې کېده وباله. هغوی همدارنګه د یونان له لوري د ایران د تیلي کښتۍ یرغمل کېدو ته په اشاره سره وویل څه موده مخکې یونان د امریکایانو په امر د ایران د تیلو کښتۍ غلا کړه، لیکن کله چې د اسلامي جمهوریت سرچندونکو ځواکونو د دښمن کښتۍ ونیوله، هغوی په خپلو تبلیغاتو کې په ایران باندې د غلا تور ولګاوه، حال دا چې د غلا سوي توکو بیرته راخیستل غلا نه ده. دریجش کاله مخکې په داسې ورځ کې د اسلامي انقلاب ستر لارښود روح الله موسوي خمیني رحمت الله علیه په اواتیا کلنۍ کې له نه ستړېدونکو مبارزاتو وروسته له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د حق لیدنې ته ولاړ. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیتالله خامنه ای تر وینا وروسته زیارتوالو د انقلابي شعارونو په ورکولو او د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه له زیارت څخه د وتلو پر مهال د هغه له ارمانونو سره د وفاداری اعلان وکړ. د ایران ولسمشر د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د تلین په مراسمو کې د دې په بیانولو چې له ظلم او استکبار سره مبارزه د امام خمیني رحمت الله علیه د مکتب له اصلي موضوعاتو څخه ده وویل، ایران تر اسلامي انقلاب وروسته د نړۍ د مظلومانو په امن ځای او ملاتړ باندې بدل سو. د ایران ولسمشر دې ته په اشاره سره چې د نړۍ د مظلومانو ژغورنه د امام خمیني رحمت الله علیه د سیاسي مکتب له مهمو اړخونو څخه دې زیاته کړه، د نړۍ ټول مظلومان امام خمیني رحمت الله علیه خپله مقتدا بولي. د ایران جمهور رئیس په دوام کې د امام خمیني رحمت الله علیه دې خبرې ته په اشاره سره چې امریکا هیڅ هم نسی کولای وویل، نن سبا وینو چې د سپینې ماڼۍ ویان په ښکاره سره وایي چې په ایران باندې د زیات فشار کمپاین ماته خوړلې ده. هغه د دې په بیانولو چې په نړۍ کې زیات سیاستوالان موجود دي خو له معنویت پرته سیاست بشریت لپاره کړاوونه رامنځته کړي وویل، له معنویت پرته د سیاست نتیجه په فلسطین باندې اویا کلن ظلم او تیری او نړیوال اټومي وسلیزې سیالۍ دي. د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاند نیواکی فلسطین ته د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د سرمنشي رافایل ګروسی سفر ته په اشاره سره ولیکل، ایران د اټومي وسلو د نه جوړولو د تړون د لومړی غړي په توګه د اټومي انرژي د نړیوال اجانس ته بې اعتباره کېدو په هکله ټولو ته خبرداری ورکوي. د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر د دې اجانس د واکمنو د شورا د غونډې په درشل کې د سیونیستي رژیم له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نیواکي فلسطین ته ولاړ. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې امریکا او ورسره درې اروپایي هیوادونو په خوشي پلمو سره د ایران په ضد نوې پریکړه لیک تیاره کړې تر څو د اټومي نړیوال اجانس واکمنې شورا ته وړاندې کړي. د ایران د سوله ایزو اټومي فعالیتونو په هکله د نړیوال اجانس له دروغو ډک راپور د امریکای او درو اروپایي هیوادونو فرانسې جرمني او برتانیې له لوري د ایران ضد مسوده او نیواکي فلسطین ته د رافایل ګروسی سفر دا ټوله د اسرائیل د رژیم د خوشاله کېدو او په ایران باندې د فشارونو د زیاتېدو په لړ کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سید خطیب زاده په خپل ټویټر کې ولیکل، د اټومي انرژي او نړیوال اجانس نسی کولای چې د اسرائیل د رژیم د اټومي وسلیزو فعالیتونو په هکله چوپتیا غوره کړي، خو بیا د نه پلویتو په ادعا سره د ایران په سوله ایزو اټومي فعالیتونو تور پورې کړي. سیونیستي رژیم له درې سوه زیات اټومي ډله وژنې وسلې لري چې ټوله نړۍ له نابودۍ سره مخامخولی سي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مسؤول جوزف بورل سره په تماس کې د اسرائیل له لوري د غیر قانوني اټومي فعالیت او د وسلو جوړېدو ته په اشاره سره وویل، په داسې حال کې چې په نږدې راتلونکو کې د اټومي نړیوال اجانس د واکمنو غونډه د ایران د سوله ایزو فعالیتونو په هکله ترسره کیږي، تل ابیب ته د اټومي نړیوال اجانس د مشر رافایل ګروسی سفر او له اسرائیلي چارواکو سره د هغه سلا مشورې د نه پلویتوب او د اجانس له مسلکي کړنلارې څخه په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې دی چې د اټومي انرژي او نړیوال اجانس تر دې مخکې په ځلونو د ایران د اټومي فعالیتونو په څار سره په ځلونو تاکید کړی و چې د ایران فعالیتونه سوله ایز دي، او په وروستیو میاشتو کې د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر رافایل ګروسی هم تهران ته په خپل سفر کې ایران سره موافقې ته رسېدلی و، لیکن هغه په ناڅاپه خپل دریځ په بدلولو سره د ایران د اټومي سوله ایزو فعالیتونو په هکله له دروغو ډک راپور وړاندې کړ او دا د اسرائیل ته په سفر سره د اټومي اجانس د واکمنو شورا د غونډې په درشل کې د ایران په ضد له اسرائیلي چارواکو سره سلا مشورې کوي. حال دا چې د اټومي انرژي او نړیوال اجانس دنده لري چې بې پلوه پاتې سي او د اسرائیل د رژیم په څیر له هغو سره چې د اټومي وسلو د نه جوړولو له تړون څخه سرغړونه کوي په سخته مقابله وکړي. د نورستان تر جنگلونو وروسته وسط کونړ د ولایت په جنگلونو کې اور بل سوی دی. د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دې ولایت د چپیداری ولسوالۍ جنگلونو کې اور لګېدلی. لا د نورستان پر جنگلونو د لګېدلي اور لمبې سړې نه دي چې د کونړ د چپیداری ولسوالۍ په دوو سیمو کې جنگلونه اور اخیستي دي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنیو ته وویل لومړی ځل اور ورم ورځ د دیګل په سیمه کې ولګېد، خو د سیمې خلکو یې د پراخېدو مخه ونیوله او خاموش یې کړ. هغه زیاته کړه دوهم اور لګېدنه د لوی خوړ په سیمه کې سوې چې اوس هم بلیږي. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وویل د خلکو او د حکومت له لورې د ور د وژلو ګډې هڅې روانې دي، خو هغوی ونه ویل چې اور د ځنګله څومره ساحه سوځولې ده. د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایی ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسمن د اماراتو یو شرکت ته ورسپارلی دی. په افغانستان کې د ملکي هوایی چلند ادارې د بیانیې په خپرولو سره ویلي چې د غبرګولي له 11مې څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایی ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاک سولوشنز په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوي. خو په هغه سند کې چې طالبان حکومت نږدې لس ورځې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل سوی و چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل. د ګاک شرکت چې مرکزي دفتر یې د عربي متحده اماراتو د ابوظبي په ښار کې دی ویلي چې د قرارداد له مخې د کابل، کندهار، مزار شریف او هرات ولایتونو نړیوال هوایي ډګرونه د راتلونکو درو کلونو لپاره مدیریت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په هکله په وړاندې سوي راپور کې ویل سوي چې د داعش ترهګره ډله او د افغانستان د مخکني حکومت پوځیان د طالبانو حکومت ته ننګونې رامنځته کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوږی نسي جوړولی. مجاهد ویل اسلامي امارت له هغه وخته چې د ښارونو کنټرول په لاس کې اخیستي داعش پدیده په یو حد کې وه، خو اوس د نهایت ضعف حالت ته رسېدلې او په سلو کې یو هم نه دی پاته او ظاهري وجود هیڅ نه لري. د طالبان د حکومت ویان زیاتوي همداراز د مقاومت په نوم چې څوک په بغاوت لاس پورې کوي دفعه سوي او له منځه وړل سوي دي. کوم فزیکي حضور یې موږ نه وینو، نه یې کومه جبهه وینو. هغه همدارنګه خبرداری ورکړی چې د یادو ډلو سره د مقابلې لپاره د طالبانو حکومت قاطع دی او ډېر ژر به په دغه هیواد کې هر څه کنټرول او نورمال حالت ته راسي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې سوی و راغلی دی چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د داعش ترهګره ډله او د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دي. د سیونیست رژیم لومړی وزیر په نیواکي فلسطین کې ګډوډۍ ته په اشاره سره اعتراف وکړ چې اسرایلی رژیم پاشلتیا ته نږدې سوی دی. د دنیا الوطن له راپور سره سم د سیونیست رژیم لومړی وزیر نفتالی بنیت د سیونیست ښارګوټو اوسیدونکو ته په یو پیغام کې ویلي چې اسرایل د یوې لویې ازموینې سره مخامخ سوی دی او په یو بېساري حالاتو کې دی چې پاشلی کېدو ته نږدې سوی دی. هغه همدارنګه ویلي چې اسرایلی رژیم د یوه تاریخي دوه لارې په سر کې دی. هغه زیاته کړه موږ اوس د اسرایل د پاشلتیا په درېیم پړاو کې یو او اتم لسیزې ته ورنږدې کېږو. موږ ټوله د یوې لویې ازموینې سره مخامخ یو. نفتالی بنیت په تیرو کلونو کې پرله پسې ټاکنې، سیاسي اختلافات او د کابینې د جوړولو ستونزو ته په اشارې سره وویل چې دغه رژیم په خپل تاریخ کې تر ټولو له سختو حالاتو سره لاس په ګرېوان دی. د اسرایل د جعلي او منحوس رژیم د پاشلتیا په هکله اندېښنې د دې رژیم د استخباراتي چارواکو په نیست کې زیاتې سوي چې په دې اړه یې پرله پسې خبرداری ورکړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصرہ
قدر منو اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې د اسلامي جمهوریت د ظلم او د استکبار مخالف او د معنویت ملګری. هیله ده چې تر پای زموږ سره ملګری اوسئ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای د اسلامي انقلاب د لوی بنسټګر امام خمینی رحمت الله علیه د تلین په درجه شمه کلیزه کې د امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ اسلامي انقلاب د نړۍ د تاریخ تر ټولو ستر انقلاب وباله. معظم رهبر د شنبې په ورځ په یادو مراسمو کې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب او په بهرني او کورني بدلونونو کې د امام خمینی رحمت الله علیه د لارښوونې او رول لوبونې په هکله مهمې خبرې وکړې. هغوی د خپل ویناو په سر کې د اسلامي انقلاب په بریا کې د امام خمینی رحمت الله علیه د رول لوبونې په هکله وویل: هغه پیاوړی لاس، مضبوط شخصیت، ډاډمن زړه او ذوالفقار ته ورته ژبه چې په وسیله یې یو پوره ولس میدان ته د ورډانګلو لپاره وهڅول شو، بزرګوار امام حضرت خمینی رحمت الله علیه و. د اسلامي انقلاب بدلونونه د دې ښودنه کوي چې د انقلاب په پرمختګ کې د امام خمینی رحمت الله علیه مشري وتلی رول درلودله او د هغه امام د رهبرۍ ځانګړې طریقه د انقلاب د بریا سبب سو. د امام خمینی رحمت الله علیه د مشرۍ لومړنۍ ځانګړنه د انقلابي مفکورې د بنسټ جوړېدا وه. هغه څه چې د امام رحمت الله علیه مذهبي او سیاسي پوهې ته په کتو سره رامنځته سوه، په داسې توګه چې د امام رحمت الله علیه په پیغامونو کې د پهلوي رژیم د مشروعیت نشتون او له اسلامي او انساني تعلیمو او اساسي قانون سره د دې رژیم مخالفت خلکو ته ښکاره سول. د اسلامي انقلاب د موخو د پلي کېدو په لړ کې د امام خمینی رحمت الله علیه یوه بله کارنده ځانګړنه د خلکو په بسیجولو او تیارولو کې د هغه بېساري وړتیا وه. هغوی په ساده الفاظو سره سیاسي او مذهبي لارښوونې خلکو ته بیانولې او په دې توګه د اسلامي انقلاب ایډیالوژي خلکو سره شریکول. سیاست جوړونه او مدیریت د امام خمینی رحمت الله علیه له نورو ځانګړنو څخه بلل کېده. هغوی روحانیت دې ته چمتو کړ چې د سیاست میدان او د خلکو خدمت ته ور ودانګي. داسې یو کار چې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب او د هغه د اهدافو په پلي کېدو کې تر ټولو کارنده رول ادا کړ او تر نن ورځې پورې د هیواد د چارو په مدیریت کې دوام موندلی دی. حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای د خپل ویناو په یو بله برخه کې اسلامي انقلاب د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو ستر انقلاب وباله او په معاصر تاریخ کې د فرانسې له انقلاب کبیر او د شوروی له پراخ انقلاب سره د اسلامي انقلاب په پرتله کولو سره وفرمایل: په یادو دوو انقلابونو کې معنویت شتون نه درلودل. په دې خاطر دواړه انقلابونه له یوې لنډې مودې په تېرېدو سره له خپل مسیر څخه منحرف سول او هماغه خلک یې د یادو انقلابونو په بریالیتوب کې رول لوبولي وه له یاده وویستل او بیرته مخکنی پړاو ته ور وګرځېدل. خو د ایران اسلامي انقلاب د هغوی په پوټه تر بریالیتوب وروسته هم له ولس سره پاتې سو او په خلکو باندې په تکیه سره هم په مادي او هم په معنوي ډګرونو کې پرمختګ وکړ. دا د نړۍ په تاریخ کې په نورو انقلابونو باندې د ایران د اسلامي انقلاب د پراوالي او د امام خمینی رحمت الله علیه د رهبرۍ د عظمت ښودنه کوي. په دې خاطر له 1955 لمریز کال او د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب وروسته په نړۍ باندې واکمن سلطه نظام د اسلامي انقلاب سره دښمنۍ ته ملا وتړله، چې تر اوسه هم دوام لري، ځکه چې اسلامي انقلاب د اسلام له مبارک دین څخه په اخیستنې سره د ولس پالنې اسلامي بېلګه نړۍ او اسلامي هیوادونو ته وړاندې کړه. په دغه نوې بېلګه کې د کیڼپالو او شیپالو نظامونو په پوټه خلک د اسلام د مبارک دین په رڼا کې په ټولو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ډګرونو کې ونډه لري. د اسلامي انقلاب تر بریا وروسته په ټاکنو او نورو ملي او مذهبي مراسمو کې د خلکو پراخ ګډون ښودنه کوي چې د درو څلوېښت کلونو په تېرېدو سره لا هم خلک د اسلامي انقلاب له لوري ګوښه سوي نه دي او د هیواد د چارو په مدیریت کې رول لوبوي. په تېرو څلور لسیزو کې لا تکلنې کپل جګړې نیولې بیا تر ترورونو او پراخو اقتصادي بندیزونو پورې ټول د سی د اسلامي انقلاب په وړاندې ماته خوړلې. دغه تجربه خلکو ته ورو ښودله چې د اسلامي انقلاب د موخو د ترلاسه کولو او د لاسته راوړنو د ساتلو په موخه باید مقاومت ته دوام ورکړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر دې مسلې ته په اشاره سره وویل د ایران ولس د امام خمیني رحمت الله علیه د مقاومت د سبق په برکت په یو پیاوړی او مضبوط ولس بدل سو او نن سبا مقاومت په نړیوالو ادبیاتو کې په یوه وتلې لفظ بدل سوی دی. د تفسیر پای د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو موږ خپل د پروګرام وروستي شیبه ته رسیدلو. لدې څخه وروسته به د هیډرو پالیټیک ترنوان لاندې یو خبرونه تاسو ته وړاندې سي او له هغه وروسته به د شو عادتونو په زړه پورې د لړۍ اوریدونکو وسی او په دې سره به زموږ پروګرام هم پای ته ورسیږي او موږ هم ستاسو له حضوره رخصت سو.
د اوبو سیاست ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د اوبو سیاست نومې لړۍ له اووم برخې سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و. عزیزانو، په نننۍ برخه کې د افغانستان په هایډرو پولیټیک کې د ترکیې او هندوستان د رول جاج اخلو، نو هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ترکیه هیواد په مختلفو سیاسي او زرونو کړنلارو سره سخت کوشش کوي چې په سیمه کې د خپل نفوذ او غشندنه زیاته کړي. په دغو اقداماتو کې د مختلفو او زرونو په تیره بیا د اوبو د ډیپلوماسۍ له لارې په افغانستان کې د دغه هیواد نرم نفوذ ته اشاره کوي چې وده یې د افغانستان د اوبو په سترو پروګرامونو او پروژو او د ډیمونو په جوړولو کې د ترکیې په پانګونو او ونډه اخیستنې کې په اسانه لیدلی شو. له 2018 میلادي کال وروسته په نوي پړاو کې د آسیا په مینځ کې د شتون په موخه د ترکیې پر تاریخي او ستراتیژیکو اهدافو سربیره دغه هیواد په افغانستان کې د سیاسي اغېشندنې په هدف سره په سیمه کې ستراتیژیک سیاست مخه کړې ده. سره له دې یوه بله د پام وړ موضوع چې ترکیه په افغانستان کې اغېشندنې ته هڅوي له ګاونډیانو سره د افغانستان د ګډو اوبو موضوع ده. له ګاونډیانو سره د اوبو په ګډو سرچینو کې د جغرافیایي موقعیت له نظره دواړه هیوادونه ورته حالت لري.
د اوبو د ډیپلوماسۍ په برخه کې ایرانی محقق او د تربیت مدرس پوهنتون استاد ډاکټر حجت میان آبادی په افغانستان کې د ترکیې د سیاست او د دغه هیواد په پروژو کې د رول په حقله باور لري چې د پراختیا په جامه کې د ترکیې ستراتیژیک ډاکټرین د افغانستان د اوبو د زیرمو لپاره یو لړ پلانونه لري چې له پایلو څخه یې ایران نیغ په نیغه اغیزمنیږي او د دې هیواد له جنوب څخه د خلکو د پراخې کډه کېدنې لامل ګرځي. په افغانستان کې د ترکیې پراخ شتون د یو داسې هیواد په توګه وینو چې د عثماني خلافت نوی توهم لري. دغه هیواد یو جدي پروګرام لري چې له اوبو څخه په خپلو ګاونډي هیوادونو کې د نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسلې په توګه کار واخلي. د افغانستان د کمال خان بند د جوړېدو وړومبنۍ اغیزه هغو سیلابونو د مخنیوي بحث دی چې په ځایي ژبه د اشتمال بلل کیږي، کوم چې د هامون ډنډ د ډکېدو اصلي سرچینې دي. د سیند د ژواک چاپیریال بهیرونه هم د بند په وهلو سره له جدي ستونزو سره مخامخیږي. د بند جوړولو په څیړنو کې نصلاحکار شرکت د ژواک چاپیریال د مسایلو خیال ساتل او نه د ترکیه شرکت د هامون ډنډ او سیند د اوبو د حق خیال نه ساتل په سیمه کې د دوړو د سختوالي او د ایران په جنوب ختیځ کې له خطر سره د انساني سلامتی او امنیت د مخامخېدو سبب شوی دی، چې د سندونو لاندنۍ برخه ته د جدي تاوان رسېدو څرګند نمونه ده. په نړیوالو کنونشنونو کې د عرفی او لازم الاجرا اصل پتوګه د سندونو پورتنی او د سرچینو هیوادونه له هر هغه کار څخه منع کړای شي ودی چې د سندونو لاندنی و هیوادونو ته د تاوان رسیدو لامل ګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کمال خان ډیم د افغانستان او هندوستان د دوستۍ له بند وروسته چې په سلما ډیم مشهور ده، د هیواد په لویدیځ کې دویم ستر بند دی. کمال خان بند چې په نیمروز ولایت کې د هیرمن سیند د پاسه د چر بورجک ولسوالۍ د زرنج ښار په 95 کیلومتره کې پروت دی، د 1545 هجري لمریز کال له پیل څخه د جوړولو مراحل شروع شول. خو په افغانستان کې د کورنۍ جنگ په جوړېدا بیا د شوروي او د ورپسې د امریکا د حملو او د کورنۍ شخړو په وجه د جوړېدا کار بند شو. خو له 1490 هجري لمریز کال څخه افغانستان یو ځل بیا د ترکیې په ګډون سره د دغه بند جوړولو عمرني عملیات پیل کړل، چې د 2018 میلادي کال د مارچ په 14 نیټه د دغه ډیم وروستی پاس هم افتتاح شو. کمال خان ډیم په افغانستان کې د کرهڼې 1,05,000 هکټر ځمکه خړوبوي او تر 9,000 میگاواټه برېښنا به تولید کړي. خو که چیرې د هامون ډنډ د اوبو د پوره کولو لپاره د دغه سیند د اوبو د حق خیال ونه ساتل شي، نو د ایران د سیستان بلوچستان کرهڼیزې ځمکې بې اوبو پاتې کیږي او تر لاندې به د هامون تلاو هم وچي.
عزیزانو، د افغانستان او د نیل سند په سرچینه لرونکو ایتوپیا په شان په پاسنیو هیوادونو کې د ترکیې په هایډرو پلیټیک فعالیتونو کې ډیر ورته والی لیدل کیږي. داسې ښکاري چې ترکیه د افغانستان او ایتوپیا په شان هیوادونو د اوبو د پراختیا له طرحو په ملاتړ کې دوه ستر هدفونه تعقیبوي. لومړی هدف دا دی چې ترکیه په نړۍ کې له ګډو اوبو څخه د ګټه پورته کونې په لړ کې د یوې نوې رویې رامنځته کول تعقیبوي. دا رویه او کړنلاره له دې امله چې د نړیوالو سندونو اوبو ته د کورنیو اوبو په سترګه ګوري، د نړیوالو حقوقو له قواعدو سره په ټکر کې ده. په دې وجه انقره په دې موخه په نړیواله سویه داسې انډیوالانو ته اړتیا لري چې وکړی شي خپل حقوقي ضد هدف پر مخ بوزي. په حقیقت کې ترکیه په دغو هیوادونو کې د یو ډول بیلګه جوړونې په لټه کې ده، او د دې موضوع ترڅنګ د اوبو د موضوع په هکله پرله پسې د نړیوالو کانفرانسونو د جوړولو په شمول د خپلې عمومي ډیپلوماسۍ او نرم قدرت په پیاوړتیا څخه ګټه اخلي. لدین علاوه د دغه هیواد دوهم هدف د افغانستان په گاوند کې لخپل لرغونی سیال یعنی ایران سره د دجلی او فرات د اوبو د بهیدو په برخه کې له عراق او له ایتیوپیا څخه د نیل د اوبو د ور بهیدو په برخه له مصر سره مقابله ده. ترکیه هڅه کوي چې د دغه سیمو د هایډرو پالیټیک یا د اوبو د سیاستونو د نقشې په بدلولو سره د یادو سیمو په جیو ستراتیژیکو حالاتو باندې اغیزه وکړي، او په سیمه کې په اوبو باندې د یو سلطګر په توګه د عثماني امپراتورۍ د ستنو د دوباره پورته کولو په لټه کې شي.
وګورې دن کو یو بل هیواد چې د ترکیې په شان د آسیا په زړه کې په تیره بیا له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر 2000 یوشته میلادي کال پورې نوي پړاو کې په معلومو اهدافو سره په افغانستان کې ډېر لو بوله دی هندوستان هیواد دی. هندوستان په افغانستان کې د سیاسي هغې شیندنې او له میدانه د خپل پخواني دښمن یعنی د پاکستان د ایستلو لپاره په افغانستان کې د بندونو یعنی د ډیمونو د جوړولو په برخه کې پراخه پانګونه کړې ده. هندوستان په هریرو سیند باندې د سلما بند او د کابل په سیند باندې د شتود بند جوړولو په شان په افغانستان کې د اوبو په پروژو کې په پراخې پانګونې سره چې د افغان سرچینو د اعلان له مخې به په راتلونکې وي لسیزه کې افتتاح شي په دغه هیواد کې د خپل نفوذ د ساحې پر زیاتولو سربیره به د افغانستان د اوبو له سرچینو څخه د خپل لرغوني سیال پاکستان پر خلاف ګټه پورته کړي. د افغانستان په باره کې د هندوستان د بهرني سیاست د شنانې او څېړنې لپاره د سیاسي محاصرې د اصل څېړنه ډېر اهمیت لري. سلما بند چې د هندوستان او د افغانستان د دوستۍ پر ډیم مشهور دی په هریرو سیند باندې د ایران ترکمنستان د دوستۍ بند نه پورته د هندوستان لخوا جوړ شوی دی.
د سیاسي محاصرې یا کلابندۍ اصطلاح په اول ځل د هندوستان د لرغوني لیکوال کاتیلیا لخوا مطرح شوه. د دغې کړنلارې له مخې هندیان باوري دي له دې امله چې پاکستان خپل دښمن ګڼي د افغانستان په شان یو هیواد څخه ګټه پورته کړي چې له پاکستان سره اختلاف لري. په دې وجه هندیانو د دې کړنلارې د یوې برخې په توګه د ډیورنډ پولې په سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلاف ته لمن وهلې او له افغانستان سره یې نږدې اړیکې ټینګې کړې دي. د افغانستان او لاندنی او هیوادونو ترمنځ د اوبو په ګډو سرچینو کې د هندوستان لخوا په پراخه پیمانه د بندونو جوړېدل زیاتره په سیاسي هدفونو سره تعقیبېږي. په کابل کې د شاتوت بند د جوړولو پروژې په پاکستان کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي ځکه چې دغه پروژه به پاکستان ته د اوبو په بهېدو کې د کمی سبب شي. د کابل سیند او سرچینې د پاکستان د خلکو په ژوند او معیشت کې مهم رول لوبوي. دغه سیند د افغانستان او پاکستان د تقریبا 5 میلیون خلکو د چشلو د اوبو یوازنۍ سرچینه ده. د شاتوت بند د جوړولو تړون د افغانستان د تیرو ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د وزیر اعظم نارندرا مودی ترمنځ لاسلیک شو چې ټاکل شوی په راتلونکو شپږو کالو کې بشپړ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، سلما بند هم چې د هندوستان او د افغانستان د دوستۍ پر ډیم مشهور دی، د هندوستان لخوا د هریرود سیند په پورتنۍ برخه کې د ایران او ترکمنستان د دوستۍ بند د پاسه جوړ شوی دی. د دغه ډیم د ډکولو له پیل راسې د ایران د شمال ختیځ په تیره بیا د مشهد ښار د اوبو د تامینولو په لړ کې جدي ستونزې رامنځته شوي دي. شک نشته چې د دغه بند د کابل افتتاح هم د اوبو د امنیت او هم د ژواک چاپیریال له نظره د ایران په ختیځ کې ډېرې ناوړه اغیزې کوي. د اوبو د نړیوالو حقوقو د قواعدو له مخې ایران او په تیره بیا د مشهد ښار له هریرو سیند څخه د اوبو حق لري. همداشان د افغانستان حکومت له 2013 میلادي کال څخه د هرات ښار په پورتنۍ برخه کې د هریرو سیند په یوې سرچینې باندې د پاشدان بند جوړول پیل کړی دی. دغه پروژه هم د آذربایجان جمهوریت لخوا چې په ترکیې پیلې هیواد په اجرا کې ده. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان خلک تمه لري چې اوبو په سیمه کې د همکارۍ او ملګرتیا په عنصر بدل شي او افغانستان چارواکي پرې نږدي چې پردي هیوادونه د دغه هیواد د اوبو له سرچینو څخه په سیمه کې د خپلو اغراضو لپاره ګټه پورته کړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د اوبو د ستونزو په اړه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
خ عادتنا.
د تهران رادیو ډیر عزت منوریدونکو خیچاری عزیزانو او سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د ښه عادتونو د پروګرام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
اوریدونکو له وخه ژوند څخه د برخوریدو لپاره جسمي او روحي سلامتیا دواړه ډیر اهمیت لري. کله نه کله د خپل د نظر او ژوند ته د رسیدو لپاره د ژوند په سبک ان سټایل کې بدلون راوستل ضروری چاره ده. د ښو عادتونو په پروګرام کې ښه عادتونه د غلطو عادتونو ځایناستی کوو. یادونه کوو هغه سپارښتنې چې په دغه پروګرام کې درته وړاندې کیږي کلی دي او ممکنه ده چې ځینې د ټولو خلکو لپاره مناسبې نه وي. د خپل ژوند په سب کې د ځینو بدلونونو د راوستلو د ضرورت په بڼه کې له خپل ډاکټر سره ضرور مشوره وکړئ.
ګرانو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مو د مسؤلیت منلو په مهارت باندې غور وکړ. په نننی پروګرام کې هڅه کوو په ماشومانو کې د مسؤلیت په منلو غور وکړو. له موږ سره حتما ملګرتیا وکړئ. د ذمهواری احساس ورکول په ژوند کې په ضروري مهارتونو کې شامل دي او د میندو او پلرونو یا د روزونکو لخوا ماشومانو ته د دغه مهارت ورزده کول د خلکو د ژوند له کیفیت او د هغوی له بریالیتوب سره ډیره مرسته کوي. په حقیقت کې په ماشومانو کې د ذمه‌واری احساس راوستل ام هغه له لومړیو کلونو څخه د فکری بلوغ د ودې د وګړنیزې ودې د رواني روغتیا او په ځان باندې د اعتماد د زیاتېدو او د ځان په اکله د مثبت نظر د درلودلو سبب کیږي. له بده مرغه ډېری میندې او پلاران د زړه سواندۍ له نظره خپل ماشومانو ته کوم مسؤلیت او ذمهواري نه ورسپاري چې دغه کار په راتلونکي کې به د دغو ماشومانو لپاره یو شمېر مشکلات رامنځته کوي. میندې او پلاران باید دغه خبره ومني چې خپلو ماشومانو ته د ودې په وخت یو شمېر مسؤلیتونه وروسپاري او له هغوی هیله ولري چې ځینې کارونه به په خپله ترسره کړي.
خواږه دوستانو، خپلو ماشومانو ته د ځینو مسؤلیتونو نه سپارل سبب کیږي چې هغه دغه خبره یادوي چې د وخت په تیریدو سره خپلو غوښتنو ته په اسانۍ سره ورسیږي، هغوی په توقع لرونکو ماشومانو بدل شي. نو میندې او پلاران باید ماشومانو ته د مسؤلیت احساس د ورکولو د زیاتولو لپاره د یوې لارې د لټولو په هڅه کې واوسي. هغه ذمه‌واریانې چې ماشوم ته ورکول کیږي باید د ماشوم له عمر او د هغه د ودې له پړاو سره متناسب وي. مثلا ماشومان له درې تر پنځو کلونو پورې کولی شي خپل شیان انتخاب کړي. هغوی فیصلې کولی شي چې نن وړکتون یعنی مهد کودک ته د تلو لپاره کومې جامې واغوندي. البته دغه چاره باید د میندو او د پلارانو تر څارنې لاندې وي. یا د خواړو او دا چې کوم ډول ډوډۍ وخوري ماشوم په خپله فیصله کولی شي. دغه کار د ماشومانو د ډوډۍ د نه خوړلو یعنی د بې اشتهایۍ د درمانونې لپاره غشندونکي کیدلی شي. البته یو شمېر محدودیتونه باید اعمال شي. دغه راز له 15 کلن ماشوم څخه دغه هیله کولی شو چې له لوبو کولو وروسته د خپل د لوبو سامانونه راغونډ کړي او کاچیرې کومه ورنۍ وکړه په خپله د هغه د پاکولو او راغونډولو کوشش وکړي. خو په دغه چاره کې له ماشوم سره مرسته کولی او د هغه لارښوونه کولی شو.
ماشومان ښوونځي ته له ورتلو وروسته ډېرې ذمواریانې په غاړه اخلي، مثلا د کور د کارونو په ترسره کولو کې مرسته کولی شي او د دسترخوان د غوړولو په شان ساده کارونه د خپل ماشومانو لپاره ښه مسؤلیت کیدلی شي. موږ کولی شو چې د ماشومانو د جیب د پیسو مدیریت کول هغوی ته ور وسپارو. ماشومان کولی شي چې فیصله وکړي چې څومره پیسې خرڅ کړي او دغه پیسې په کومو کارونو کې ولګوي. ماشومانو ته لومړی د یوې ونۍ لپاره پیسې ورکړي، او که چیرې ستاسو ماشومانو زیاتې پیسې خرڅ کړي او پیسې ختمې شوې، په زړه سواندۍ سره له حد څخه زیاتې پیسې هغوی ته ور نه کړئ. دغه ټکي ته پام وکړئ چې ستاسو نرمخت ښودل او په ماشومانو کې او ماشومانو ته د حکم نه ورکول د دوه اړخیزه او د بریالۍ اړیکې کلي ده. د ماشومانو لومړیو او اساسي ضرورتونو ته پام وکړئ او هغوی ته په پام سره عمل وکړئ. په عین حال کې د ماشومانو له عمرونو سره متناسب قوانین او محدودیتونه اعلان کړئ او ډاډمن شئ چې ستاسو ماشومان له یوه قانون څخه چې ستاسو د نظر وړ دی خبر دي او په هغه سم ډول پوه شوي دي.
اګوردونکو ماشومان په ظلمی توب او للسو یولسو کلونو وروسته کولی شي د ډیرو مسایلو په حق خپل نظر وړاندې کړي، او ډیره مهمه خبره ده چې د کورنۍ د ګډو فیصلو په ترسره کولو کې د هغوی نظرونه وپوښتل شي او ورسره مشوره وشي. له دغه عمر څخه هیله لرلی شو چې د تاسو ماشومان په کور کې یوازې پاتې شي او یا له خپلو دوستانو سره یوازې د باندې لاړ شي. البته په کور کې د ماشوم د یوازې پته کې دا په حق له یو شمېر محدودیتونه شته چې میندې او پلاران باید په دې زمینه کې کافي دقت ولري. په 15 کلنۍ کې د تاسو ماشومان کولی شي په خپله یوازې ځان تګ را تګ وکړي، خپلې پیسې د میاشتې لپاره مدیریت کړي او له خپلو دوستانو سره شخصي تفریحونه وکړي. دغه راز له 15 کلنۍ زلمی څخه د کور په کارونو کې د مشارکت هیله لرلی شو. پام وکړه چې له خپلو ماشومانو یا زلمیو څخه د خپلو هیلو او د ماشومانو د غوښتنو ترمنځ انډول ټینګ کړئ او تل په نرمښت سره له خپلو ماشومانو سره خبرې وکړئ. بلې خوا د تاسو د ماشوم د تربیت روده ده چې د هغه راتلونکی په ګوته کوي.
اوس غواړو پوه شو چې په کوم ډول په ماشومانو کې د ذمهوارۍ د احساس روحیه رامنځته کولی شو. د دغه کار لپاره ضروری ده چې هڅه وکړئ خپل ماشومانو ته د مسؤلیتونو د ترسره کولو لپاره وهڅوئ. خپل ماشومان لپاره حکمونه په ساده ډول بیان کړئ. د صبر کول د بچیانو د صحیح تربیت د بریالیتوب راز دی. پر دې اساس حوصله ولرئ چې وکولی شئ له خپلو ماشومانو سره مرسته وکړئ. له خپلو ماشومانو واقع بینانه یعنی له حقیقت سره سمون خوړونکې هیلې ولرئ. نرمښت وښیئ او اجازه ورکړئ د ماشومانو خلاقیت وغوړېږي. خپلو ماشومانو ته ور زده کړئ چې خپلې غلطیانې ومني. د ماشومانو د عمرونو په اساس د هغو دنده او د ذمواری او احساس وټاکئ او د ماشومانو په لویدا یعنی د عمر په زیاتېدا سره د هغوی مسؤلیتونه هم ور زیات کړئ. خپل ماشومانو ته د ذمواریانو د نسپارلو په بڼه کې پراتلونکي کې به د داسې ماشومانو کتونکي وو چې د تر ټولو کوچنیو کارو د ترسره کولو لپاره به په تاسو باندې تکیه ولري او دغه مسله به په ماشومانو کې په نورو باندې د تکیه لرونکي شخصیت د ستونزې د رامنځته کېدا سبب شي. د دغه چارې یوه بله پایله د ماشومانو په ځان باندې د نااعتماد د زیاتېدا سبب ګرځي. په دې بڼه کې چې فکر کوي یوازې ځان مشکلات او مسایل نشي حلولای، د دا ډول د هیڅ کار په حق له فیصله نشي کولای او لخپل میاندو او پلرانو پرته هیڅ مشکل نشي حل کولای. دا ډول په زیات عمر کې په خپلو فیصلو کې تر سره کولو کې له مشکل او د اراده نه درلودلو سره مخامخ کیږي.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو ماشومانو ته د زمورۍ او نور سپارل بیلابیل دلیلونه لري شي. په دوی کې یو دلیل دا دی چې میندې او پلاران له حد څخه د زیاتې مهربانۍ او زړه سوندۍ په دلیل ممکنه ده داسې فکر وکړي چې ماشومان یې ستړي کېږي یا د دغو کارونو د ترسره کولو ظرفیت نه لري، یا ځینې میندې او پلاران چې په خپله یې سخت وړکتوب تیر کړی دی ممکنه ده چې له حد څخه زیات د خپلو ماشومانو د غوښتنو د پوره کولو کوشش وکړي یا د خپلو مشکلاتو د سختیانو په زغملو اندېښمن واوسي. په حقیقت کې میاندې او پلاران په دغه کار سره ممکنه ده په ځینو زمینو کې د خپلو ماشومانو ژوند کول اسان کړي، خو د خپلو ماشومانو راتلونکی به سخت کاندي.
ځینې میندې او پلاران د خپل کار او کسب یا د ستړیا په وجه له خپلو بچیانو سره د مینې کولو یا ورسره د وخت تیرولو لپاره کافي وخت او انرژي نه لري. دغه کسان معمولا له حد څخه د زیاتو مادي امکاناتو په برابرولو یا د ځینو کارونو په ترسره کولو سره چې د دوی ماشومان غواړي د خپلو ماشومانو د راضي ساتلو کوشش کوي. کله ناکله هم د ګناه د احساسولو په دلیل یا له دغه ویرې څخه چې داسې خو نه وي چې په کافي اندازه ښه واوسي، میندې او پلاران د دغه احساس د افراطي ډول د جبرانولو هڅه کوي. دغه سرزوري جبرانول په یوازې ځان د ټولو مسؤلیتونو د منلو او له ماشوم څخه د هیلې د نه کولو په معنا نه دي، او خبره دا چې د تربیت د دغو رودو تر ټولو مهمه پایله په وګړي کې په ځان باندې د اعتماد کمیدا سبب ده چې د کړچار د کمیدا د محدودو او د کم خطر انتخابونو د وګړي د ځان د ښه ګڼلو د منفي اغیزونو او له ځان څخه د نفرت د احساس سبب کیږي. دغه راز په بدو شرایطو کې په وګړي کې د شخصیت د ګډوډي او د رامنځته کېدا سبب کیدلی شي.
قدرمن اوریدونکو، په دوام کې په ماشومانو کې د مسؤلیت احساس زیاتولو په هکله څو لارې چارې درته وړاندې کوو. ماشومانو ته د خپل مسؤلیت احساس د زیاتولو لپاره یوه تر ټولو ساده لاره چاره دا ده چې هغوی ته د شیانو د اخیستلو، د کور د پاکولو، د ډوډۍ د پخولو په شان ساده فعالیتونو کې د ګډون کولو فرصت برابر کړئ. له میاندو او پلارانو سره د ماشومانو ملګرتیا د ماشومانو خپلواکۍ او عزت د نفس احساس پیاوړی کوي. دغه راز تاسو دغه کړچار هغه په دې خبره پوهوي چې هغه د مسؤلیتونو په ورسپارلو باور لري. دغه راز ضروری ده چې په ماشومانو کې د مسؤلیت د احساس زیاتولو لپاره د دندو د ترسره کولو، د ډوډۍ د خوړلو وغیره وغیره په شان واضح قوانین غوره کړئ. دې خبرې ته مو پام وي چې قوانین باید وچ او د نه بدلېدا وړ نه وي، بلکې له کافي نرمښت څخه برخور وي چې هر وخت ضروري وي د ماشومانو د اړتیاو پر ځای دغه قوانین بدل کړو.
کله چې یو ماشوم خپل دندې او کارونه ترسره کولی شي، له دغه چارې په ساده ډول مه تیریږئ او د ماشومانو دغه کړچار تشویق کړئ. په تیره بیا هغه وخت چې په خپله د دندو د ترسره کولو لپاره قدم کیږدوي، دغه راز ضروري ده دغه ټکي ته پام وکړئ چې په ماشومانو کې د مسؤلیت د احساس د زیاتولو لپاره د هغوی د راټلو لپاره هغوی ته تذکر ورکړئ. د بیلګې په توګه که چیرې ستاسو ماشومانو تر اوسه خپل کارونه نه دي ختم کړي او ټینګار کوي چې هغوی پارک ته بوزئ، ولې دې تر اوسه خپل کارونه نه دي ختم کړي یا ولې هیڅکله کارونه سم او په موقع نه ترسره کوي، په شان د ټیکو د کارولو پر ځای کولی شي ماشومانو ته ووایه چې زړه مې ډیر غواړي چې تا پارک ته بوزم، خو تاسو اول خپل کارونه پای ته ورسوئ نو بیا کولای ډیر وخت په پارک کې کښینو. په حقیقت کې هغه څه چې اهمیت لري دا دی چې خپل ماشومانو په دې خبره پوه کړئ چې تاسو د هغه په څنګ کې یاست، نه دا چې د هغه په مقابل جبهې کې. عزیزانو، په ماشومانو کې د مسؤلیت د احساس د زیاتولو یوه بله لاره چاره د پروګرامونو لیکل هم دی. د ماشوم له عمر څخه هر ورځ د پروګرامونو لیکل ضروری دی.
ډیرو قدرمنو اردوونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
Hii ni idhaa ya